څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د افغانستان له زندانونو نشي 90% خوشي شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبان پخوا رد کړې وه. خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته په جګړو کې وژلې دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له زندانونو د خوشې شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. د فاریاب خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې د افغان پوځ او طالبانو په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې او د اروپایي ټولنې جګپړی ډیپلومات وایي له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی دی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادعاوې رد کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. د فاریاب ولی وایي چې په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي له دې جګړې وروسته ولسمشر اشرف غني له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. خبر پانه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري اسیران کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوې لې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرقتې 14 وسلوال او همدارس د خالد په نوم یو سرګروپ لخپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سرقتې 10 وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقيف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړې دي. جوزف بورل د څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې مخکې وکړې. بورل نن مسکو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلې دي. ناوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې په اړه بے بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. هغه متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونه ښارونو کې د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 10,000 زیات کسان نیول شوي دي. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقوقو او د انتخاباتو پر چارو څارنه کوي لګیدلې تورونه لغوه کړي دي. حکومت دا اعلان وروسته لغوه کوي چې د دې پریکړې پر وړاندې په دې هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو پرون د فبروري په 14 نیټه وویل پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. په دې ټولنو کې د قزاقستان د بشري حقونو او د قانون د حاکمیت نړیواله بیرو هم شامله ده. د دې ټولنې مشر ایفګینی ژوفتیس پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت خپله دا پریکړه احتمالا د کورنۍ او نړیوال فشار په نتیجه کې بیرته اخیستې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي او له دې سره به د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین هم زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکي پلوه یو لړ امتیازونه لري، داسې چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه دوزه نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې انتقال شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یوه ټاکل شوې مشورتي کمیټه به د فبروري په 26مه د جانسن اند جانسن پر غوښتنه غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي او اکثرو طالبانو بیرته وسلې راخیستي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د شورا ویان دا تور پوری کوي.
تقریبا موږ د 500 تنو وغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې بده د ترڅنګ واورې چې د بدخشان د شورا بک بنچاري په بشپړی دوري وسایل ور رسیدلې دي او کناسب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا بل برېښنا برخه منی شي. په کونړ کې مو د وی بي وسلي د ژوند له حال خبرو.
سالو کال کې چې خاون مې وفات شوه دي تور جوړه و وې در به دوا مړ شو دوی به اسې نه وي.
دا به هم واورې چې سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ورتګ بندیز لګولې.
زه له سعودي له نسم کلایم نو يم زما اقامه کې پر تاریخ ایکسپایر.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وای د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوې دي. شاغلی اتمر دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 طالب بندیانو نوملړی چمتو کړی چې له بنده له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. خغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شویو بندیانو سرول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د دې وړاندې د افغان حکومت ډېر شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو هم جګړې ته له بنده د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشی شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو راوګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو وغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه دا زه پکله کړم، ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي اوس خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي، شهیدان داسې کړي چې په خپل کورونو کې واته ځینو ته د ستړي مشي لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیمانی وښوده، تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوي په ځلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت خودله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته د زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچې د سیند فرعي څنګه رئیس سید احمد ناصری ازادي رادیو ته وویل چې د شورابک د بند جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
دید او با برشنا دی بند د وسایل در رسیدو خبر ورکوی او شاغلی ناصری زیاته کړه چې د شورابک د بند یو شمیر نور وسایل تر کابل رسیدلی دي چې په یو دو ورځو کې به هغه هم بدخشان ته انتقال شي. ټاکل شوی ده چې دا پروژه دوری په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 19000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په درېمه ناحیه کې جوړ شوی دی $50 میلیون لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد ښار کې نږدې 12000 کورنیو ته دوی ډیزلي برېښنا ورکوي او هغه هم ګرانه ده او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخه وي. خو د شورابک برېښنا به هم ارزانه وي او هم به ټوله ورځ وي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټول سلوي بندونو باندې چار روان دي چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي لکه د شورابک بند دی، هغه یوازې د برېښنا بند دی، همدارنګ کجکي بند سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند بیا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورای بند دی یا داسې نور بندونه دي هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. نو اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روان وي چې هغه په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپ دولش پښنی ویپټول افغانستان کې اوري اوس مشپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولې دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثر یې کارګر دي. ریاض د یو شمیر نورو هیوادو پر اتباو د ورتګ بندیز هم لګولی او ویلې چې د کورونا وبا مخنیوی یاد کړی دی. خو دې بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغیز کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمیر پښتانه راغولي دي چې دې بندیزونو اخیستمن کړي.
دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمیر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغه بندیزونو یو شمیر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چټانو لپاره کور ته تللی ول او هم هلته ویزه ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمیر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللی او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمد دین دی. دی په رخصتی کور ته تللی او د فروری پر 8مه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کیږي. اکامس د 8 تاریخ کې ایکسپایر سو بیا سیم زل سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما اکامک پر 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزه ولري نو هر وخت کولای سي چې په رخصتیو کور ته ولاړ سي. خو په ریاض کې اوسیدونکي مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه چې وزي دا غسی لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دعوتون د فارم یو ویزه لګي هغه ته د اگزیټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازه نامه وای. دا غي مختلف خپل پیریډي دا غي پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې دی په د حکومت په اجازه سره د تازه اوس نو چې کم خلک په هغه اگزیټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غي پیریډ سره خدای غي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دغه دی. بهر الله دی وکي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمیر کسانو کاري ویزه ختمې شوې وي. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاهم چې له 13 کلونو راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کور ته ستونسو نو هم دا مهال سفري بندیزونه ولګېدل.
دا یو کالو شو نو بس انتظار خپل سر ریسپانس نه کوي جواب نه کوي. نو یو کالو شو نو تنخواګان نشته روزګار نشته نو مالی حالت خو خراب دی. نو پرابلم دی بس کورونا ملونم پر پرې خو فیسونه میسونه ولا کوم راوړو وتا کوم سیوینګ وامو لاړو ختم شو کنه. یو کال کې 15-20 لک نقصان شو زما په دا داز یو شو کنه جزه حالت وي خپل ځای باندې خپل ډیپټی ته تلې نو زما به تنخواه چالو او میاشت 1,20,000 روپۍ ما ګټلې خپل سر زما حساب پاتې دی 1,30,000 روپۍ.
د عابد علي شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفري بندیزونو لواجه کاری ویزه ختمه شوی خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله. البته بدبختي داس وای چې دای به د فروری پر 9مه بیرته سعودي عرب ته تللی چې یو اربیا سفري بندیزونه ولګیدل. غلای په چټی
راغلای و د کورونا نه مخکې راغلای و کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې مې پلیټ و کورونا نه ولګېد 7 دن 8 دن وا دا دا وس پلا نو دا مخ بل پلا جدا تیر پلا نو په دغه ټیم سره لګولې و کورونا 7 دن 8 دن وا په خشه مو خروج ختم شو اوس بیا خروج در لګلې دی دا 8 تاریخ باندې مې کلایټ و اوس بیا کورونا ولګېد اوس مې دنه 15 تاریخ باندې لکه ټیکټ دی ما نه جانې ټیکټ و دا ټیکټ مې دنه اسپایر کیږي دا یو نو خرڅه په مخ پلا راغله او بل لکه دنه کال مې پورا شو سره برابرۍ نه راځي.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفري بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاري ویزه ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8مه نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی.
زه روانم چې اوس پورې د ټیکټان ډیر ګران او مال د ټیکټان مکه لږ ارزان شي زه به ټیکټ وکم. ټیکټان ډیر ګران او شپږ 93,000 روپۍ وچ ما ټیکټ ته وکی ته دلته اوس هغه 500 پروازونه 500 جازونه 500 زه غریب سړی یم چیرې زما په دې ویزا باندې ډېر خرچه راغلی، که چیرې زه لاړم نه زما دا ویزا د لاسه ځي، په ما باندې دا مصرف چې ځي دا مصرف تاوان هم په ما راځي، ټکټ خو به هسې تللی وي. په لسو ورځو کې زه لاړم لاړم که نه زما ویزا ختمه وي، پنځه لکه روپۍ ما هلته باندې لګولي دي، نو دا دې مصرف خو څه کوي چې زه څو وار اسلام آباد ته لاړم، دې ځای ته لاړ شه ځای ته لاړ شه کورنا ټیسټ وکړه، په ما باندې بیخي زیات خرچه راغلی.
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر درېمه نیټه پر پاکستان او نورو هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل، نو په سعودي عرب کې میشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټکټونه وځنډول چې پاکستان ته د تلو پلان یې درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر اتمه نیټه پاکستان ته ولاړ شي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځنډولی.
سفری پابندۍ نه مخکې میکړی و، خو تاسو ته هم فتح ده او حالات هم داسې دي اجازت نه راکوي چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم داسې ډېر ملګري تللي دي او هغه د هغې د وجې نه ډېر متاثره شوي دي، چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډېره مخې ته کېدل، نو د دې وجې نه موږ هغه خپل هغه تله چې کوم دي هغه کینسل کړه.
سعودي عرب یوازې د پاکستانیو پر ورتګ بندیز لګولی، خو که څوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر درېمه نیټه وویل چې دوی به اوس هم له سعودي عربه پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر درېمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې وې چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وې. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,09,000 کسان ځپلي او 6,386 اتیا ورزخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,06,000 جوړ شوي هم دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لوري د ګڼ شمېر کوردو فعالانو پر نیونو اندېښنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغو ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشری حقوقو ودیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمه میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګڼ شمېر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک چې د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران د بشری حقوقو کمپاین د نړیوالې بښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشری حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاسلیک کړی دی، د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوهونی ونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. په دې اندېښنه څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدي له ولسمې د رواني دلبې تر څوارلسمې پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکم پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 هیڅ درک نه لګی شي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې همداراز په ایران کې د بشري حقونو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې تر څنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو، شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندېښنه لري. په دې لیک کې دته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقوقو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 109 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شي پیغامونه خبرو، خو اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څو لنډ پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل سوالینا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده، تقریبا د 15 کال کې چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده، مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تقریبا تک کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. اوسې بدبختانه دغه 15 کال کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ولسونو سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غځېدلې ده قیر کولو لپاره جهاز وشي. السلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیرا خان خبرې کوم. زموږ ولایت په دې ولسوالۍ کې د محبوبې سره کوم مرسته کېږي او غیر عادلانه ده په واسطو رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازیان لوړ پوه چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پرد دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان دیسي شبکه کار نه کوي، اوس هم زه دلته د هلمند ولایت څخه نږدې درته ولي دي. دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شاخ نور اګن سب شوی پیغامونه خبرو. د کرکټ دګر ته به مخه کړو. په نړیوال کرکټ کې درې لوبي روان دي، ځکه روان دي چې دا درې سره ټیسټ میچونه دي او مهم ټیسټ میچونه دي. په دغو ټیسټ میچونو کې خصوصا د هند او د انګلستان ټیسټ میچ مهم دی. د انګلستان ټیم هند ته تللی دی، هلته څلور ورځنی ټیسټ میچونه کوي. لومړی ټیسټ میچ نن پیل شو او دا لوبه اوس د نن ورځې لپاره بنده شوه، یعنی پای ته ورسېده. لومړۍ ورځې هند انګلستان په چوه ګټله او لوبه یې پیل کړه. په درې لوبغاړو په سوسېدو یې 233 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې لا لوبه روانه ده. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده که په دغو لوبو کې څلورو ټیسټ میچونو کې هند مسابقې وګټلې او یا انګلستان وګټلې، دا به د ټیسټ میچونو فاینل ته دا لوبډله وسي او چې بیا به وروسته په انګلستان کې ټیسټ میچ فاینل لوبي کې شي. د دوی امتیازات په نړیواله کچه زیات دي. بل ټیسټ میچ لوبه د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ دا لوبه د دې لپاره اهمیت لري چې د لومړي ځل لپاره وروسته لډیرو کلونو یو مهم ټیم چې جنوبي افریقا د پاکستان ته سفر کړی دی. دا لوبه په کراچۍ کې روانه ده. د دې لوبې نن دویمه ورځ ده. پاکستان په 222 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې جنوبي افریقا 24 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او دا لوبه لا روانه ده. درېمه ټیسټ میچ لوبه د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ د ویسټ انډیز ټیم بنگلاديش ته تللی دی. د دې ټیسټ میچ نن درېمه ده. بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 430 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټیم په 295 منډو آوټ شو او اوس بنگلاديش په دویم ځل لوبه کې 40 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي وسوځېدلې دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو بخرا ورسېد له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشې شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي. طالبانو دا ادعاوې رد کړي. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې 15 دولتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور اسیران دي. والی وایي چې د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطې 14 وسلوال او د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپایي ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړي دي. جوزف بورل دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې مخکې وکړې. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو، بشري حقونو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلې تورونه لغوه کړل. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلي پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. اته ډیر شکلنه هما چې د ژوند ملګری څلور کال وړاندې د زیړی په ناروغي مړ شوی د نورګل ولسوالی د بر نورګل په کلی کې په یو سوالی کوټه کې خپل 15 بچو سره ژوند کوي. د هما په خبره چې سړی د درملنې د نشټوالي له امله خپل پور پرې کړی او اوس دا او بچي د نورو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. په دې اړه راپور.
بس تیر وکړای او کله نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاون لبکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یې یوازې 2-3 متره ځای پریښی چې ایله پکې همدا یوه مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپینه رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر توره تیاره ده. هما چې د خپل ژوند هر سخته یې دوي په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګۍ وهي. د هما په خبره چې د ګټې وټې څوک نه لري او نه د خلکو په سیر د کرکیلې ځمکه لري، ژوند دی د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته، نم پوله اشته، نم خشته، نم بشته ده. سالو کاله کېږي چې خاون مې وفات شوی دی. تور جوړې و ویدر را بی دوا مړ شو، دوایي پیسې نه وي. څوک بچو د ګټې واټې نشته ده، کمیس پردوګې نشته ده. څوک له ګټه وکي واټه ولا وکي. بس تیره وکړه او کله نه صبح دغه گزاره ده. خدای له صبر کو ناستې، د خدای لیله ناستې. کوچاره کړه خوري، کوچانه نه یې خورو.
کونډه هما وایي د غریبو په نوم زیاتې مرستې راځي، خو ډېری وختونه دوی ترې بې برخې پاتې کېږي.
موږ سره هېچا هم نه دی، کله کړه کو مک کړی دی، هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روژه شي زکات مه کا څوک راکې او بس، نور موږ سره چا مرسته نه ده کړې. موږ څوک په یاد یم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي، او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د حال، د خپل د غم زندګۍ، دا عمر زندګۍ غواړي. څه به وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ مسولین وای دوی ته مرستې کمی راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بېوزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړي. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي بسترخان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما پسیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغي وو چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دی.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په هم دی. هله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو شي ل کونر ولایت څخه مشترستولې دی او د سړکونو د استونزې څخه سارت کوي او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه مشتره اړیکې نیولې دي او پیغامونه راستولې دي. د دوی پیغامونه به پر لپسې وورو.
زمان ورونو زه د غازیاباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجي شیر حسن خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه سیوا دي او 15 کیلومتره سړک په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت له لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوما په حالات کړي او ته په لارې مولي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. موضوع خان محمد اسلامی علم ولایت خدار پیغام کاش پر اعظم منا دالی ولسوالی کی عمومی لارې ټوله بندي، ځکه چې عمومي ټامبر هم طالبانو بند کړی دی. نو یو کچه لارې پریښې د نری لارې د ټولو ولسوالۍ موټر په هغه یې لارې دي شهر ته. نو هغه هم کله بند دی کله یې لای. نو هیله ده چې یو لار خلاص کړي ولس ته، چیرې یو لار مشخص وکړه کې نه بند دی نو خلک ولستونو سره مخلص شي. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود د کندهار د ایلات سنسر خبره کومه. نور د کندهار د ایلات لار د سنن کیږي چې باندې د په وجه د حکومت نو تکي مالا نور سره چاړو کړو دا وشتل نشي دا غیله کې او کښې مو ته هم خو څه کوي دا وخت مو ترانه چې کړی لا په کنه کې دوری دوری دي. طالبان سره خبره کوي کې ایله کې رقم شګو کې
افغانستان
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کینه ګلدین ته اترم تماس کوم. زه له کوم تک سلامونه ته آزادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام مزه مو ترخه پیشنهاد دا چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې څنګه انټرنیټونه فعال کړي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی، خو بدبختانه په افغانستان کې رقم نرخونه چې دي کنه د دې دا د لوړوالي کچه دي کنه دا خو ټوله دنیا کښې دومره لوړ ټیکټونه یا دومره لوړ انټرنیټونه په یو ملک کښې هم نشته دی. موږ سره ګاونډي ملک پاکستان دی. په یو نیم سل کالداري کښې د تقریبا د 15 افغانیو سره سمون خوري یا د 60 افغانیو سره
لږ جی بی انټرنیټ ورکوي، شپا ورځ پرې خبرې کوه، څومره استفاده کې اخیستل شي هغې نه اخیستل شي. شوقیان ښه ډېر دي، خلکو کومه اخیست بس لکه درمچ منګولې مونږي او بالکل کار نه کوي، سم نه سم خبرې یوځای بس درته ول شي. ته انټرنیټ کې کوه وای فای د سره به خو انټرنیټ پکې خو یاره بیا به انډلو ته هم ځان ټینګې بیا به نرخون ته هم ځان ټینګې. یو جی بی انټرنیټ په درې نیم سوه افغانۍ یا درې سوه پنځه دېرش افغانۍ باندې، همدارنګه دوه نیم جی بی په څلور سوه افغانۍ باندې، همدارنګه څلور جی بی په نیم سوه افغانۍ باندې. دا خو د پاکستانیو سره پنځه سوه افغانۍ د پاکستانیو کلدارو سره تقریبا دولس دیارلس سوه ټکې برابرېږي.
نورستان ولایت وامل رسالی قاری محمد مدنی ازادی رادیو سوا پتخماس کی اما زغل مچی نورستان کی دغا دکون بیماری پا وجه باندی چکم خلق مشکلاتون سوا لاسل گدوان دی اغیر پالا نظر شریک لما لکسنگ چی پتول بیواد کی او پتول نرائی کی دغا کرونا دون مطاقا بشدت سروان دا بد بختان پندرستان کی هم دغه کرونا بیماری چې دی ډیر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډیر خلک یې د کرونا په ویروس یا د کرونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته پندرستان کی مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کرونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درمرنه وشي. بد بختانه د ټول نورستان په سطح باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي. نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کې یعنی اکثر کورونو کې یعنی په هر کورنۍ کې یو دوه غاړي چې دي د کرونا په بیمارۍ باندې اخته دي او دلته چې دي هغوی درملنه نه کېږي. نو دا یو جدي ستونزه ده. مرکزی حکومت نو زمونږ د اهل دا د خصوصا د اهل روغتیا وزارت نه او د نورستان د عامه روغتیا ریاست نه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کې په غرونو ساحو کې چې کوم خلک پروت دي هغوی د کرونا د مرض په وجه د یخنۍ په موسم کې ډېر زیات اخته شوي دي. نو زمونږ دا هیله ده چې باید زمونږ د مشکل چارواکي واوري او عاجل
اقدامات وکړي. ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم زه د آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د بادغیس ولایت ماجری ما په هرات کې پراته یو. څوار نظر کور په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومه کو هیڅ مرسته نه ده سوي. کوچینان مو د ولوج مړسوه، سنزری او سپنسری مو د ولوج مړسوه، مریضان لرو. دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوی. د بین اسلام ګرد ووتله کارټونو مو نمان مصاف دی د انجنیرانو سره کومک د کابل سنرا شاهد دی شست کې ګوتې ولګي او کومکونه دوی پروا دوی خوري. د شهر خلک د ساختمانونه لري سروي کیږي کومک ورسره کیږي. په نسبتاره رئیس سروي کوي او د دغه ماجر درې بداره د دبلج کوچنیان تلپات وکړي سنسر او سرزوره تلپات وکړي د دو پوښتنه نه کیږي. یا دې رئیس جمهور صاحب موږ ته لاره کې چې موږ خارج ته واوړو یا دې زموږ غم وخوري. وایي ته رئیس جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. السلام
السلام علیکم. سلام احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو تخنیکی او نشراتي کارمندانو ته. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ، زه لالا ګل حق یار سره خیر کوچیم له لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د ازادۍ په راډیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زی صاحب مېلمه کړی و چې زیاتو کوچیانو وروڼه ورته خپلو ستونزو مشکلات ویلې، بیخي یې ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې او مشکلات اداري فساد دی. د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم نه. زه عیني شاهد یم په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي، تیار مکتبونه چې هغه بعضې خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه رارسېږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي، د کوچیانو استازي هغه خپل مشکلات او ستونزې مني هم نه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
السلام علیکم، زنیم جان شاهد دی میدان وردگ ولایت دی بندیشک مسلی دی مزابیک دی کنس خب پری کردیم. ما دی پوهنی وزارت خدا غشتن را کم مکاتب بچه در سون اصار تر پرانه دی رسولی او در سون لگ ویلسی نوٹول کتاب که دی امتحان ناخل کیگی. از مینه ایتون کتاب که نورد خاخلی زکا چه لامات سر مخامخیو. او مو دی پوهنی وزارت نبلا دا غشتن را چه مو باید پا پرانه دا سر کامیاب کری. او په ټول کتاب کې سوالونه رانه والی دي امتحان لپاره. وسلام.
السلام علیکم، زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک احترامات. سلام مباد د درېمې لوبې ګټلو ټول افغانانو ولس ته مبارکي دي وي. او د لرګورو چارواکو نه دا درخواست دی چې دغسې خپل منځونو کې اتفاق اتحاد پیدا کړي چې طالبانو سره د سورې پرمختګ وشي. السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله زبله خبرې کوم، د شارسپاده ولسوالۍ اوسېدونکی یم، کوچي یم. وروره، موږ په برخه کښې پراته یو سروبونه لرو وروره. دا کوم موسسې چې اوس راغلي دي هغه برمې څکا دي، برمه را ته کښلې ده وروره، ټانکۍ یې را ته جوړه کړې ده د مال لپاره، یا خورو دا شیان ته جوړ کړي دي وروره. اندار یې نه دي را ته راوړې تر اوسه پورې، حال نه ورسره لرو. نو محترم د ازادي راډیو کارکوونکو، دا زموږ پیغام باید چې خامخا تر وزارته پورې ورسوو، یا چې موږ ته دا خدمت وکړي وروره. ډېر په تکلیف کښې وو، مالداري مو وروره د تنګې را سمرې شوې، په تنده باندې ګرځي. په دا دښته کښې پراته یو وروره، تقریبا 2000 متره یا 3000 متره تقریبا دونه اوبه را څلورې دي، د وطن کاریزونه را څلورې دي، اوبه نه لرو. په غرو چې ګرځو وروره، پاس ته مهیله ده. نو که زموږ کار وشي او دا زما پیغام تر وزارته پورې ورسوي، به ډېر ښه. السلام علیکم ورحمتالله.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم، شاه محمد جان مرجان دا د مجلس سرخان په نامه چې دغه مرستې ویشل کېږي، د دغه دغه څارونو څخه مو هیله ده تواسه چې د دغه ویش پر مهال یا وروسته بیا یو کلکه څارنه وکړي. بېخي دوه ګونی چارل پکښې روان دي، د یو کور ته د بل مسکین مسکین ته نه رسېږي، بس هر یو خپل پر سر خپل ځای.
سلام علیکم. په هلمند ولایت کښې دغه کومې پروژې چې فعاله شوې دي، دغه مسې چې ورکوي، دا دغه وکیلانو دا ملکان په درېیم حصه باندې دا کارتونو دا چا ورکوي. دغه مې پیغام دی چې دغه ستونزه په هلمند ولایت کښې حل شي. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه ارباب شمسالله د مرکزي بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. وروره، په ټول افغانستان کښې کومکونه شوي دي او کېږي، نه د ملي دسترخان او نه دغه بازي خارجي او داخلي کومکونه چې کېږي مرکزي بغلان ته هېڅ کومه خاصه پاملرنه نهشته. او نه وروره، د دې خلکو بې وزلو په قصه کښې څوک دي؟ رقم رقم کومکونه را ځي، خو دا خلک په کښې بې برخې دي، هېڅ برخه نه لري وروره.
زما نوم اجاز حکمتي دی، د بریکونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وروره، دا زده ملي په دسترخان په نوم دا مرسته پروسه پیل شوې وه. دا پروسه په نړۍ ولسوالۍ کښې هم هغه بېوزلو کورنیو سره مرسته کوله چې کل یتیمانان او نورو بېوزلو خلکو سره کېده. په دغه سلسله کښې د نړۍ ولسوال دغه هر څه ځان ته والي دي او پټ کړي دي، او ملکانو سره یې لاس یو کړي دي، او مونږ ته هېڅ نه دي را کړي. زمونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده او غوښتنه چې زمونږ د غږ تر ولسمشر غني او نورو مسؤولو چارواکو څخه ورسوي چې زمونږ دا غږ واوري.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبرئ.
دوستانو، په دې وروستۍ برخه کې مو ستاسو هغه پیغامونه واورېدل چې تاسو ویل چې د حکومت لخوا د ملي دسترخان پروګرام په نامه کومې مرستې چې سوي دي، هغه ستاسو په وینا مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. البته د خپلو سیمو په اړه مو راته وویل، مننه کوم. خو د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په غاړه دی. نو په همدې تړاو د ازادي راډیو ځینې پوښتنې د دغه وزارت مرستیال پوپل حبیبی صاحب ځوابوي. راځئ په ګډه یې سره واورو.
جدي شکایتونو په شاګرد پسې مستعد ده هم هغه د اکمال تر پایې پوره تحقیق کړي دي او تعقیبه وي ولې په ټوله کې زموږ برنامه چې شروع شوې ده تر اوسه پورې موږ د خدای رحم دې چې جدي ستونې سره نه یو مخامخ شوي رام په دوه مرحلو کې تدبیر کېږي یوازې هغه کورنۍ چې مواد ورته نه دي رسېدلي هغه په خاطر دي چې هغه شاید دویم مرحله کې هغوی زموږ د کوشش لاندې راشي نو په لومړۍ مرحله کې چې کله پاتې شي دوی فکر کوي چې ولا دا مواد زموږ خلاص شو موږ څومره راکړي تر هرې چې هغه شاید د هغوی ساحه د دویمې مرحلې کې کوشش لاندې اوسي بله ده کې مهمه دا ده چې په کلیوالو سطحه باندې د کورونو انتخاب پله کلیوالو کړی دی په کلي کې ملا امامانو با نفذو شخصیتونو او زموږ د شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي نو په هر کلي د خپل کلي غریب ولس په نښه کړی دی مونږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی
مونږ زه په دغلته نیوکه هم زه بخنه غواړم چې ستاسو خبره هم زه قطع کوم غټه نیوکه همدغه ده چې کوم کسانو لخوا نه چې نوملړ جوړ شوی د هماغوی لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کیږي
بار بار ما دا خبره رسنیو د لارې نه کړې ده حتی څو ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې مواردو سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې ما سره دوه برخې شریکې شوي دي یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه دواړو ته مې اجرات کړي دي مواد بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته مې په هغه مستحقینو ویشلي دي موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي یستو هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو ولې کولس مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي موږ د ولس نه توقع دا ده چې مونږ سره معلومات شریک کړي که مونږ اجرات ونه کړي بیا به مونږ بلامه
صحیح د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو یو خو دا ده چې زمونږ په هر کلي کې زمونږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خدارې په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي کولی شي هغوی ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغې وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت د موادو د ویش د شفافیت او د کمیت په اړه باندې د هغوی نه پوښتنه وکړي ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو دا دویمه طریقه دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ هغوی موږ ته زنګ وهلی شي یو هغه د اوتومات غږ ساتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې هغه خپل شکایت خپل ثبت کړي او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی هغه فعال دی هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي موږ ورته رسېږي تو
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې سوق د دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي
دې کې موږ په یو سروې د شوې د مخ کې د څلو کټګوري خلک دي چې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري او بل متوسط دي چې هغه خدي درېمه کټګوري غریب دي او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي د وزارت انکشاف اداحات په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري کوچي غریب او ډېر غریب ولې په سرخان ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي یعنی په هر کلي کې نوی فیصد خلک د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي نو د افغانستان د ټول نفوس نوی فیصد خلک موږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د غدې وختي وختي
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي
د تدارکاتو پر موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو به شي بند کړی ده په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیسوري سطح باندې خریداري کوو هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي هغه وړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري په ولسوالۍ کې دوکانونه لري هغوی ته یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي نو کمیټه ایجاد شوې ده د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لېږل شوي هغوی د بانکي حساب نه پیسې رااخلي د هماغه ورځې خرید باندې د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي او د هماغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي کمیټه زموږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي او ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسو ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکېږي بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي
نمله وخت نه جوړ شوی ده، بل هم داسې ده نمله په هغه وخت کې چې مونږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نمله مونږ سره هر کلي شورا شریک کړی ده. نمله مونږ سره شته دی، یوازې نمله نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خشکه ادرس یې دی او د ټیلیفون شمېره یې ده، چې مونږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تایید چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت یې څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
مونږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي. چې معمولا و نفرات تقریبا په هره کورنۍ کې فکر کوم چې شته دی
اړینه دی. چې البته که زه وپوښتم په وروستیو کې، ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي، هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړي کوم یوې دي؟
هغه د موبایل شمېره 0515 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
او پراختیا او بیا رغونه وزارت موین پوپل حبیبی لته سي ډیره مننه
تاسو نن نړۍ مننه په خیر وسی
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو ستاسو څخه هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته، خپل پیغامونه مو سره شریک کړي وو، دا د موږ سره خبره کړه. او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري، البته ټولنیز ستونزې مو موږ په همدې خبرونه کې درته خبرو او تر اړوند مسولینو پورې رسوو. دغه راز د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته او همکاري کوي. کورې ودان تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جنت دے ما د پار پرختے زما کور پتا جنت دے ما د پار پرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی
موسیقی کل شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیاری گی ماچی ہووی نے تکلیف کی ستا زڑ گیس